د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی خو د طبابت ترڅنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړی دي بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شای تاسو اوریدونکو له آزادۍ رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلې او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژني د پپایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایل وردګ دی لوري سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوره کړی و خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل نو له دې خاطره ما له خپل نومونه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایل تخلص ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه ځکه چې په افغانستان کې په ډېرې سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلې وه خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم خو په اټکلي توګه د دیارلس سوه اتلسم کال په آخرۍ میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیس ولای پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړې دي او بیا د په کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکالوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمېر بکالوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1350 کال کې پای ته ورسولې او یو څو 15 کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسې کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې 3 کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړي جمهوریت دریم کال و یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره وه او زه د یوه دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی.
او په فرانسې کې بیا همدا 15 کاله پوره کړل. 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کاله وروسته د بده مرغه په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جرا په ایس باندې سناسا یو د ښکارا وظیفه سره ولا سواله په 2013 کال کې تقاعد کړی.
په خو داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بیرته وطن ته تلل، یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې نیت دا و چې بیرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه، د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه ووتل. په دې خاطر تاسې بیرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا هم داسې خبره وه، ځکه چې د مانه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي و، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې نخالې په افغانستان کې لیدلې وې، او هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړي او حتی استادۍ ته پکې ورسېږئ؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه لبخوان زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اووه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیات کورته اویسن وایي، او بل د لغی وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولی.
ډاکټر صاحب، تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، هلته چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون وو، په اکثرو کې به انګلیسي وو، یو دوه لیسو کې فرانسوي وو، جرمني شبې وې، اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړی وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخي حامد صاحب و سمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پوهنتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لانوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې وو هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا د کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه وي.
سید آزادی میلمه پروگرام اوری، زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبه مسئله ته بیرته مراو ګرځو، ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفات هم لري، کتابونه مو لیکلي دي. دی عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وایست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتا وی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کاوه، نیکاو، او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي؟
خبره خدا سوا چې کله چې زه پاربي خونځي کې وم هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دوره زیات دی، خلکو لا نه وپ پیاوړی شوی او سیاسي مسائل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسه وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید په شکل باندې باید رسم شي او عملي کړي شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه وم ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست په سلجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده. او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه، د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، په زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس په یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي. د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ راسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونو سره. هغه منګولی چې ستا خیال و پکې نن لګېږي د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګي یم لوی یم، دا ناآشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کومو لاره کې ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابي او ځوروي وي.
سیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا شول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پانزی ته هم ولاړم. هلته مې د طب پانزي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې په لویدیځ کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمله را ماته راوښودل شول چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. د دې خاطر ناامیدانه بیرته فرانسې ته راشوم او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خولان هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و. د هغه سره د په موټر کې د خولان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانی ویجاری ولی پا وقتی ودانه ای دست ورانی شوی چه تا با ویل چه ده زایی که وزلزله یا شدید زلزله را غریده آشنا می پختن را نوکر چه ده کابل ده سرخم در تکوره شو. ما ورطا با ویل چه زا دست پیولن ری جمله که در توایم چه افغانان لیوانیان شوی و که چوک لیوانه ای نمی خبر وطن دست نورانه ویلی که چه مغولی ده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړو.
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي تالیفات لرئ که په دې اړه هم یو څه وشخیشئ.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د له پخوا نه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ټولنې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلیزلې رانه پاتې شوې. خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خوانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان یو نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم دلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې چې په نژدې وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنری تی بی ډکشنری ده د فرانسوي پښتو ده او که په مجموع کې تی بی اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو پکې لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان په انتونیو کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو ساز به چې په کوم هیواد کې تحصیل کرد و مغه اصطلاحاتی با محصیل نیتا هم ورزده کرد نردی خاطره دی محصیل نلار را که دلد. مگر اوز یوشمیر نور افغانان دیده به هر سکی دی چه دی تیبی اصطلاحات تا پختو نمونه جور که او یا پیدا کردی. مگر دی بعد مرگ دا کار ناممکن هم دی او پا این زمان که گتوار هم ندی. زکستم دلاس پتر نالی که دی توکیو نوری سان فرانسکو پوری او د ریګځي ویک نه نیولې د کپټان پورې د ځنې ډېر وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوسېوي نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېرې تېرې د طب د پوهانو نه دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهشت ورګټ شي او د اصلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په نظام په تحصیل کې عمل کوي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوري نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي اثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلې دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړې چې دا بشپړه شي خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړې.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخل لري. او په دې کې په دې شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تاسو چې برانشکتازیا په برانش د سیګنال کې دي، اکتازیا ارتدلو ته. نو ما د برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلو مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیان پوهېږي.
یعنې تاسې کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رانسه ویل کي د توبرکلوزیس وي چې دا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتین ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دی د خاطر نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته، او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي قلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی، د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې ولاوکته، نه پښتو، نه په دري، په عربي، حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت ته شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی. په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته ووایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره سړی مخامخ کېږي. خو د ما ډېره په زپوري خاطره دا چې د ماسلین په ډله کې یو افغان هغو هغه زنه پیژندلم چې زه هم افغان یم او ماته یې نه پیژندو چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لرو چې کله مو دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغان وژړل ویل ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمانه په وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کی.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
ناری نستر گے وروانا وا کمالک کمال